라디오.
라디오 아사디.
السلام علیکم نن شنبه ده د سلواګي یا دلوي درويشته مده فبراير میاشتې 12 مه نیم ساعت سهارنی خبری مجله پلندو خبرونو فیلو طالبانو دو تنه ژورنالیستان او د مرستندوی ټولونو څو افغان کارکونکو چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری سره په افغانستان کې کار کاوه پرون خوش کړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر پرون پر ټویټر ولیکل اندریو نارت چې له دې مؤسسې سره توظیف شوی وو د هغه یو افغان همکار او څنور کسان چې له دوی سره کار کاوه پرون په کابل کې ونیول شول. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون پولند ته د 3000 اضافي سرتیرو د استولو امر وکړ. دغه اصل کې د چې د بیره په زیاتېدو د چې د اوکراین او روسیې ترمنځ روان کړکیچ په یو جګړه بدل نصیب. په یو بیان کې چې پرون د امریکا دفاع وزارت خبر کړ راغلی چې دغه اضافي سرتیری باید پر روان اونۍ کې له هغو 1200 سرتیرو سره یو ځای شي چې د روانې میاشتې پیل کې هلته استول شوی دی. کرملین وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین بنن د امریکا او فرانسې له ولسمشرانو جو بایدن او ایمانویل ماکرون سره په ټلیفوني خبرو کې پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه د روانو اندېښنو په اړه خبرې وکړي. د کرملین ویاند پرون ویل چې د پوتین او بایدن د ټلیفوني خبرو غوښتنه د سپینې ماڼۍ لخوا سوې ده. د خبري مجله کې د دې ترڅنګ په راپورونو کې اوري چې د امریکا ولسمشر جو بایدن هغه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې په امریکا کې د افغانستان د کنګل سوي شتمنۍ نیمایي د سپتمبر د 18 د حملو قربانیانو ته ورکول کیږي. په دې اړه مرکه هم لرو.
بایدن حکومت له ډېر وخت ته چې څلوند د امریکا کې چې د افغانستان پیسې د دې پر ازادي کې چې د خلکو سره مرسته وشي خلک د لوی اخلاص
وي. د سویس حکومت وایي چې د طالبانو پلاوی ته ویلي چې تمه لري په مارچ میاشت کې به د نجونو زده کړې بیا پیل شي. یو سرچینه وایي چې د څلور نیول سویو معترضو ښځو له ډلې یوه پروانه ابراهیم تیل خوشې شوه. د سرې صلیب نړیوالې کمیټې مشر وایي چې د طالبانو له پلاوي سره د سویس په جنیف ښار کې په افغانستان کې د خپلو عملیاتو په اړه خبرې کړې. تر اونیمو بجو نور مسایل هم څېړو.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
سهارنۍ خبری مجله اوري ورزو درا پورونو برخه ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون هغه فرمان لاسلیک کړ چې لمخې په امریکا کې د افغانستان د کنګل سوي شتمنۍ نیمایي د سپتمبر د 18 د حمله قربانیانو ته ورکول کیږي. د فرمان لمخې د دې 1 میلیارد ډالرو پاتې برخه طالبانو ته نه ورکول کیږي بلکې په افغانستان کې له بیوازلو خلکو سره د مرستې لپاره به ولګول سي. جزئیات له احمد تکل څخوري.
د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د آزادولو لپاره د طالبانو د حکومت لپاره لپسې غوښتنو وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره شپه د یو فرمان په اساس حکم وکړ چې دا 1 میلیارد ډالر د دوه برخې شي، نیمایي د سپتمبر د 18 د قربانیانو کورنیو ته ځانګړي شي او پاتې د په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره ولګول شي. د بایدن په فرمان کې راغلی دی چې دا پیسې اوس نه آزادېږي بلکې له بانکونو څخه غوښتنه شوې چې کنګل شوي 3.5 میلیارد ډالر د بس پنی یو صندوق ته واچوي څو مرستندوی ټولنې په افغانستان کې د بشري مرستو او د خلکو د اساسي اړتیاو په برخو کې ولګوي. د بایدن د فرمان لمخې پاتې 3.5 میلیارد ډالر به پر امریکا د سپتمبر د 18 د تروریستي حمله د قربانیانو د کورنیو لخوا په محکمو کې د حقوقي دعوو لپاره په امریکا کې خوندي وي. د سپتمبر د 18 حمله په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو په تیر ځل واکمنۍ کې وشوه. هغه مهال د امریکا حکومت د طالبانو له حکومت څخه د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د سپارلو غوښتنه کړې وه، خو طالبانو دا غوښتنه ونه منله او په نتیجه کې امریکا پر افغانستان یرغل وکړ او د طالبانو واکمنۍ وپرځوله. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان په یو توند غبرګون کې دا پریکړه د افغانانو د شتمنیو غلا بللې. محمد نعیم پر ټویټر لیکلی دی چې د امریکا لخوا د افغان ولس د کنګل شویو پیسو غلا او غصب د یو هیواد او یو ملت د انساني او اخلاقي سقوط تر ټولو لویدلې کچه ده. ښاغلی نعیم زیاتوي چې ماته او بریا د بشري ژوند یوه عادي خبره ده، خو تر ټولو لویه او شرمونکې ماته د ده په وینا هغه ده چې پوځي ماته له اخلاقي ماتې سره یو ځای وي. سپین مڼۍ په یوه اعلامیه کې ویلي دا فرمان د دې لپاره صادر شوی چې یوه لاره برابره شي چې دا پیسې د افغانستان خلکو ته ورسیږي، مګر په عین حال کې د طالبانو او رنکارو عناصرو لاسونو ته ونه لویږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن یو فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ نیمایي برخه د سپتمبر د 11مې د حملې قربانیانو او نیمایي په افغانستان کې بشري مرستو ته ځانګړې کیږي. د دې پریکړې پر وړاندې د طالبانو د غبرګون او د افغانستان او متحده ایالاتونو لپاره د دې پریکړې د عواقبو په اړه احمد تکل د واشنگټن د دفاعي پوهنتون له مخکښ استاد او د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر علي احمد جلالي سره مرکه کړې. ښاغلی جلالي د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې ولسمشر بایدن پر څه اساس دا پریکړه وکړه.
دلته درې مسلې مطرح دي. د بایدن حکومت لږ وخت ته د فشار لاندې دی په امریکا کې چې د افغانستان پیسې د دې لپاره آزادي کې چې د خلکو سره مرسته وشي، خلک له لوی اخلاص شي. دوهمه یې دا ده چې په عین زمان کې د امریکا محاکمو فیصله کړې ده دی او کسمار په نفع باندې چې درخواست کوي چې طلب د غرامت لري، او هغه چې د القاعده د حملې په برخه کې چې یو اشکال مخکې وشول نو د هغو د غرامت لپاره محکمې حکم ورکړی دی، او په هغه وخت طالبان په قدرت کې نه وو. شل کاله دا حکم د تطبیق وړ نه وه، اما اوس به طالبان راغلي دي محاکمو دا مسله بېرته راپورته کړې ده، او حتی څو میاشتې مخکې سریعا حکم د تطبیق ورک. دا دوه مسله ده. درېمه مسله دا ده چې دا دواړه مسلې په داسې شکل سره حل شي چې د متحده ایالاتو امنیتي او خارجي پالیسي ته کوم صدمه ونه رسیږي او د هغو مصلحتونه په نظر کې ونیول شي. د محاکمو مسله یې ځنډولې ده فعلا، مهم میاشتې غواړي چې په دې برخه کې اجراات وشي، ځکه نو دا معنا نه لري چې دغه پیسې به فوراً هغو خلکو ته ورکړل شي. او درېمه دا ده چې دواړه داسې شرایطو کې وشي چې د امریکا د پالیسی سره ټکر ونه کړي، یعنې طالبان په رسمیت ونه پیژندل شي، د طالبان رول دا کومکونه ونه شي، او په عین زمان کې د امریکا د محاکمو د حکم د رعایت په برخه کې اقدامات وشي.
جلالي صاحب، طالبانو په غبرګون کې ویلي دي چې دا د افغانستان د پیسو غلا ده. دا عکس العمل د طالبانو ستاسو له نظره څومره مواجه او څومره پر ځای دی؟
د طالبانو دغه ټول مهم مسله دا ده چې اول به نشناخت پیدا کړي، تر اوسه چا په رسمیت نه دي پیژندلي، ځکه که یو هیواد په رسمیت وپیژني دوی له انزوا نه راوځي، تر څو چې هغه غوښتلی چې بینې ټولنې او د افغانستان خلکو دوی نه کړي، هغه په ځای نه شي. څوک دوی د افغانستان یو مشروع دولت نه ګڼي، نو ځکه چې مشروع دولت نه ګڼي، نه امریکا او نه اروپایي هیوادونه چې $2 میلیارد یې په اروپا کې کنګل شوي دي، ځکه چې اساسا که یو دولت هم دا کار وکړي تغییرات لاندې راځي. تغییرات سره د امریکا تغییرات نه دي، د ملګرو ملتونو تغییرات هم دي په دوی باندې. نو ځکه وخت چې حکومت کې ولس کسې د ترس په لیست کې وي، د تغییرات په لیست کې وي، دا مشکل ده د ډېرو هیوادونو لپاره چې داسې اقدام وکړي چې صدمه یې خپله دوی ته ورسیږي. نو دا مسله باید د معقولې لارې حل شي. طالبان داسې کار وکړي چې هم په رسمیت وپیژندل شي او هم په عین زمان کې مرستې ورسره وشي، حتی که دغه مرستې دغه $2 میلیارد امریکا ورته ورکړي، یو څو موده به ورسره کومک وکړي، اما د افغانستان تر ټولو زیات هغه احتیاج د خارجي مرستو باندې بنا دی. څو چې خارجي مرستې ونه شي، حتی دغه $2 میلیارد نشي کولی چې په افغانستان کې اقتصاد بهبود راولي.
طالبان اوس په نړۍ کې راشه درشه پیل کړی ده، او اوس یو پلاوی هم په سویس کې والته لیدنې کتنې پیل کړي، نور سفرونه هم درلودل مختلفو هیوادونو ته. له امریکا سره دا لنجبه طالبان آیا نور هم حاشیه ته نکی، او دغه راشه درشه چې دوی پیل کړی ده له نړیوالو سره د لړۍ به قطع نشي؟
تر کومه ځایه پورې چې د منجبت شو پیسو پورې اړه لري، دا تنه په امریکا کې نه، په نور هیوادونو کې هم دا مسله رعایت کیږي. مسله دا ده چې اوس دنیا که ارتباطات له طالبانو سره نیسي، تعامل سره کوي، صرف د دې دپاره چې په افغانستان کې د بشري ناورین ختم شي، نه دا چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي. که تعامل له طالبانو سره کیږي د دې دپاره چې په افغانستان کې ناورین ختم شي، تر څو چې هغه شرایط برابر نه کړي په رسمیت څوک نه پیژني، د سیمې هیوادونه مجبور دي چې د ځینو متقابلو معاملو له خاطرت میشه تعامل وکړي، اما تر اوسه حتی هیڅ هیواد حتی پاکستان په رسمیت نه دی پیژندل.
مننه. او وروستۍ پوښتنه، د دغې لانجې عواقب به د افغانستان لپاره څه وي، د طالبانو او د امریکا لپاره به څه وي؟
دوی مسلې دلته موجودې دي، یا دوی امکان موجود دي، یا که طالبان وکولای شي چې هغه غوښتنې چې د افغانستان خلک یې تللي او هغه غوښتنې چې بینلي ټولنه یې د یو مسؤول حکومت پایست دوی نه غواړي، که دغه په ځای شي په رسمیت پېژندل کېږي، کومکونه د افغانستان ته راځي، ثبات د افغانستان ممکن ده چې په ډېر زر وخت کې تعمیل شي. دوی دا چې دوی ودرېږي په خپله ایدیالوژي، د خپلې ایدیالوژي د پاره چې کومک وکړي، دوی اتکا په خپلو طالبانو کوي، په یو قوم یې کوي، او له بلې خوا په القاعده یې کوي، په نورو هغه منطقوي تروریستي ارګنایزیشنو یې کوي. په نتیجه کې ثبات له افغانستان له منځه ځي، افغانستان بیا بحران راځي، او بیا د ډېر هېوادونه په دې سیمه کې چې موجود دي شاید مداخله وکړي، او دا مسله د افغانستان د خلکو لپاره یو بله تراژیدي شي.
د واشنگتن د دفاعي پوهنتون مخکښ استاد او د افغانستان د کورونیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي و له ازادي راډیو سره په مرکه کې.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د سویس حکومت وایي چې د طالبانو پلاوی ته ویلي چې تمه لري په مارچ میاشت کې به د نجونو زده کړې بیا پیل سي. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ویلي چې طالبانو ته یې همدارز ویلي چې د خلکو د تښتونو او انتقامي حملو له کبله سخت اندېښنه لري. دا هم په دې اړه تفصیل.
د سویس حکومت د طالبانو پلاوی ته په افغانستان کې د نجونو د تعلیم او د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویاندي پاولا سریسيتي رویټرز خبری آژانس ته پر ایمیل په یو بیان کې لیکلی چې د سویس حکومت د طالبانو له پلاوي سره په کتنه کې په کابل کې د تښتونو او پر خلکو د انتقامي حملو مسله راپورته کړه. میرمن سریسيتي زیاتوي چې له طالبانو سره هم دراس په سیستماتیک ډول له تعلیم، سیاست او ټولنیز ژوند څخه د نجونو او ښځو د بې برخې کولو په اړه هم خبرې وشوې، او د سویس حکومت د طالبانو استازو ته وویل چې تمه لري په مارچ میاشت کې به نجونې بیرته ښوونځیو ته ولاړې شي. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویاندې دا رد کړه چې ګنې د دې پلاوي سفر به د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې معنا ولري، او ټینګار یې وکړ چې د ډیالوګ دوام مهم دی. هغه زیاته کړه چې حکومت له هر چا سره خبرې کوي. سویس ته په سفر کې د طالبانو د پلاوي مشري د طالبانو د حکومت د روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد کوله. د روغتیا د نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او مشر تدرس ادهانوم ګبریسس چې په روانه اونۍ کې له ښاغلي عباد سره ولیدل، له هیوادونو او نړیوالو مؤسسو غوښتل چې د ډیالوګ له لارې د افغانستان د خلکو ملاتړ ته دوام ورکړي. د طالبانو پلاوی د ژنیو کال په نوم د غیر حکومتي ټولنې په بلنه تېره اونۍ ژنیو ته ورسېد، او د یوې اونۍ په ترڅ کې د سویس او اروپایي ټولنې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې او نورو مرستندویو مؤسسو له چارواکو سره خبرې وکړې، او پرونی خپل سفر پای ته ورسوه. د روانې اونۍ په سر کې په ژنیو کې په لږ شمیر ښځینه فعالانو د طالبانو د پلاوي د هوټل مخې ته اعتراضي غونډه وکړه، او د سویس د پولیسو ویاند وویل چې پرون هم یو شمیر کسانو په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته د طالبانو پر ضد مظاهره وکړه.
ازادي رادیو ته غوښیست. د پروانی ابراهیم خیل چې له موترزو شوزو څخه یو و او له نږدې درویو اونیو راهیسې تښتول سوی و، یوې نږدې سرچینې ازادي رادیو ته تایید کړی چې نوموړی خوشې سوی او خپل کور ته ستنه سوی ده. نور په دې راپور کې
اغلی ابراهیم خیل ته یوې نږدې سرچینې چې د دې له خوشې کېدو خبره و او نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي رادیو ته تایید کړل چې پروانه د جمعې په ورځ خپل کور ته ستنه شوی. د سرچینې همدار ازادۍ رډیو ته وویل چې پروانه ابراهیم خیل روغتیایي وضعیت ښه دی، او هغه دا څو اونۍ د طالبانو د حکومت په بند کې و. د سرچینې همدارنګ زیاته کړې چې پروانه او کورنۍ د طالبانو له حکومت سره ژمنه کړې چې د څه وخت لپاره به له رسنیو سره خبرې نه کوي. بلخوا څو نورو سرچینو ازادۍ رډیو ته تایید کړې چې د جمعې په ورځ تمنه زریاب ریانی او درې خویندو یې په تیرو دریو اونیو کې د لومړي ځل لپاره له خپلې کورنۍ سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د سرچینو ویلي چې د طالبانو حکومت د تمنا زریاب پریانی د خوشی کېدو په بدل کې د ضمانت وخت نه کړي، خو طالبانو تر اوسه د دې رپورټونو په اړه تبصره نه ده کړې. نږدې درې اونۍ مخکې په کابل کې له معترضو ښځو څخه تمنا زریاب پریانی له خپلو درېو خویندو سره و همدارنګه پروانه ابراهیم خیل په کابل کې تری تم شول. طالبانو په وار وار د دوی د نیولو رپورټونه رد کړي وو. په وروستیو کې یوناما ویلي و چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استای سره لیدنه کې د ورکو شو معترض خزو د موضوع د حواری ډاډ ورکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش په شمول د بشري حقونو نړیوالو ادارو او یو شمیر سیاستوالو په کابل کې له طالبانو څخه د ورکو شو معترض خزو د زر تر زره موندلو او یا خوشی کولو غوښتنه کړې وه. تر اوسه هم د مرسل یار او زهرا محمدی په شمول د یو شمیر نادرکه شوو معترضو ښځو په اړه معلومات نشته.
طالبانو دوه تنه ژورنالیستان او د مرستندویو ټولنو څو افغان کارکوونکي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری سره په افغانستان کې کار کاوه پرون خوشی کړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر پرون پر ټویټر ولیکل. اندریو نارت چې له دې مؤسسې سره توظیف شوی وو د هغه یو افغان همکار او څنور کسان چې له دوی سره کار کاوه پرون په کابل کې ونیول سول. اندریو نارت پخوا د بی بی سی لپاره کار کاوه او په افغانستان کې له ډیر پخوا راهیسې کار کړی دی. د اندریو نارت د کورنۍ غړو بیګا ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغه خوشی کېدل تایید کړل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون نوخته پر ټویټر لیکلی هغه بهرنی اتباع چې ځانونه یوې نړیوالې مؤسسې ته منصوبول له دې کبله چې پیژندپاڼې جوازنامې او لازم اسناد یې نه درلودل توقیف سوي وو. د دوی نیول کېدو د ژورنالیستانو د حقونو د مدافع ټولنو سخت غبرګونونه وپارول. ښاغلی مجاهد لیکلي چې دواړه خبریالان د هویت له تثبیت او له مسؤلي مرجع څخه د اطمینان له ترلاسه کولو وروسته خوشی سول. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر وایي چې د طالبانو له پلاوي سره د سویس په ژنیو ښار کې په افغانستان کې د خپلو عملیاتو په اړه خبرې کړې دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر بیګا پر ټویټر په دې اړه جزئیات ورکړي دي چې تفصیل په دې راپور کې اوري.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی عمومي رئیس رابرټ ماردینی وایي چې پرونی د سویس په جنیوا ښار کې د طالبانو له پلاوي سره وکتل. ښاغلی ماردینی پر ټویټر د دې لیدنې خبر ورکړی او لیکلی دی چې د دوامدار دیالوګ په لړ کې د اسلامي امارت له استازو سره رغنده بحثونه وکړل. ماردینی زیاتوي چې په دې بحثونو کې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو د توقف ځایونو د وضعیت معلولیت اوبو او حفظ الصحه په برخو کې د سره صلیب د فعالیت په اړه چې د ټولو لپاره او د پراختیا په حال کې دي خبري شامل وي. د طالبانو د حکومت لسکسیس پلاوی تیرونه د جنیوا کال په نوم د غیر حکومتي ټولنې په بلنه د سویس جنیوا ښار ته ورسید او د پلان لمخې د یوې اونۍ پترس کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې او همداراس د سویس او نورو اروپایي هیوادونو له چارواکو سره خبرې د دوی د سفر په ایجنډا کې شاملې وې. جنیوا کال د پنځشنبه په ورځ پر خپل ټویټر خبر ورکړ چې د طالبانو حکومت په جنیوا کې له جګپورو چارواکو سره تر خبرو وروسته د بشري مرستو په برخه کې اعلامیه تایید کړه. د دې ټولنې په وینا په دې اعلامیه کې د ټولو افغانانو لپاره د روغتیایي خدماتو او تعلیم د برابرولو او مسؤلیت د بشري مرستو لپاره د امکاناتو د چمتو کولو او د مرستندویو ټولنو کارته د درناوي او د کلتوري میراثونو د خوندي ساتلو په ګډون یو لړ مهم مسائل شامل دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون پولند ته د 3000 اضافي سرتیرو د استولو امر وکړ. د بدسل کې د چې د بیره پازیتې دود چې د اوکراین او روسیې ترمنځ روان کړکیچ په یو جګړه بدل نسی. په همدې حال کې کرملین وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین بنن د امریکا او فرانسې ولسمشرانو سره په ټلیفوني خبرو کې پر اوکراین د روسیې د احتمالي بریټ په اړه پر روانو اندیشنو خبري وکړي. دا هم تفصیل
په یو بیان کې چې پرون د امریکا دفاع وزارت پینټاګان خبر کړ راغلی دی دا ځواکونه چې شمیر به یې نږدې 500 تنو ته ورسیږي د چټک خبرګون او د هر راز ماموریتونو د سرته رسولو فوق العاده وړتیا لري. د پینټاګان د بیان لمخې دا ځواکونه د دې لپاره استول کیږي چې د ناټو غړو ته ډاډ ورکړل شي د ختیځ لوري ته پر ناټو د احتمالي یرغل مخه ونیسي او له پولندي ځواکونو سره په ګډه د روزنې چارې پر مخ بوزي. پرون له دې مخکې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جیک سولیوان وویل روسیا له اوکراین سره په سرحد کې د پراخو پوځي عملیاتو لپاره اوس هلته کافي ځواکونه لري او زیاته کړه دا احتمال شته چې روسیا خپل عملیات د هوایی بمباریو یا د توغندیو په حملو سره پیل کړي چې د ده په وینا ملکي تلفات به ولري. روسیا چې د اوکراین سرحد ته نږدې یې له 1,00,000 زیات سرتیری او تجهیزات ځای پر ځای کړي دي. د لویدیځ هغه ادعا ردوي چې ګنې پر اوکراین یرغل کوي او استدلال کوي چې هر ځای ته د خپلو پوځیانو د استولو حق لري. بلخوا کرملین وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د امریکا او فرانسې له ولسمشرانو جو بایډن او ایمانوئل مکرون سره په ټلیفوني خبرو کې پر اوکراین د روسي د احتمالي برید په اړه د روانو اندېښنو په اړه خبرې وکړي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون د فبروري پر 11 اول چې د پوتین او بایډن د ټلیفوني خبرو غوښتنه د سپینې ماڼۍ له خوا شوې ده.
سلامونه. د خبرونې د برخې ته موزه مرسل زازی هرکلی کوم. پرون د فبروري 11 په ساینس کې د ښځو د ګډون نړیواله ورځ وه. یو شمیر افغان ښځو د دې ورځې په مناسبت له ازادۍ راډیو سره خبرو کې د افغان ښځو او انجونو د ساینسي زده کړو په وړاندې په پرتو خنډونو اندېښنې څرګندې کړې. نور حال په دې راپور کې
یو شمیر ښځینه زده کړیالانې او ښوونکي چې د ساینسي زده کړو په برخه کې فعاله دي وایي چې افغان ښځې او انجونې اوس د لومړنیو زده کړو په برخه کې له ګڼو ننګونو سره مخ دي چې په افغانستان کې د لا زیاتو ساینسي څیړنو په اړه فکر کول خو بیخي لرې خبره ده. د کابل پوهنتون د بیولوژي پوهنځي رئیس کیهانه طیب په هیواد کې د ساینس په برخه کې د محصلینو د پرمختګ لپاره د فرصتونو د نشتوالي په اړه اندېښنه ښیي.
یو مجهز تحقیقي لابراتوار کمبود شتون دی. که چیرې موږ یو تحقیقي لابراتوار ولرو کولی شي چې خپل تحقیق ته ادامه ورکړي.
د ساینس د څانګې فارغانو په خبره په افغانستان کې د ساینس په برخه کې د مناسبو تحصیلي او څیړنیزو امکاناتو نشتوالی د دې لامل سوی چې ډیری هغه کسان چې د ساینس په برخه کې زده کړې لري اړ دي چې په نورو برخو کې مسلک تعقیب کړي یا د ساینس او څیړنې په برخه کې د زده کړو د دوام لپاره نورو هیوادونو ته ولاړ شي. خو د افغان نجونو او ښځو لپاره د زده کړو د دوام لپاره نورو هیوادونو ته تلل اسانه کار نه دی. د کابل پوهنتون د کیمیا د پوهنځي استاد ریحانه پوپلزی بیا په افغانستان کې ستادونه په زده کړو کې د ښځو د شاته پاتې کېدو یو لامل ګڼي. د بلګې په توګه هغه وایي چې په دې وروستیو کې یو شمېر نجونې د خپل زده کړو د دوام لپاره ترکیه ته باید للی وای خو دا اسانه کار نه دی. افغان مهمن او انجونو د نارینه و ترڅنګ په تیرو شلو کلونو کې د ساینس په برخه کې ستر پرمختګونه کړي او ملي او نړیوالې لاسته راوړنې درلودې. د افغانستان د انجونو د روباټیک ټیم یې وخه بیلګه ده چې په ملي او نړیوالو سیالیو کې د نړۍ د هیوادونو په منځ کې 14 ښه مقامونه ګټلي دي. د دې ټیم یو غړی فرزانه نیکپور وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د روباټیک ټیم ښځینه غړو هیواد پریښود او اوس له هیواده بهر په کار او زده کړو بوخت دي.
په افغانستان کې وضعیت ښه نه دی. له بده مرغه زموږ یو شمېر نجونې له افغانستانه بهر دي او د روباټیک په برخه کې نوې خبرې لري او ځینې یې لا هم په هیواد کې دي.
طالب چارواکو تر دې مهاله زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت خوا له مخکې ویلي و چې په هیواد کې د انجونو د زده کړو مخه نه نیسي خو په ټولګیو کې د انجونو او هلکانو له ادغام سره مخالفت کوي او وایي چې انجونې باید د اسلامي شرایطو په پام کې نیولو سره زده کړې وکړي. د 2015 کال د ډسمبر 22 د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې د ټکنالوژۍ په برخه کې د ښځو او انجونو د مهم رول د یادولو لپاره د فبروري 11 د ساینس په برخه کې د ښځو او جنود نړیوالې ورځ په نوم نومولې ده.
نړیوالې رسانې د افغانستان په اړه څه وایي؟ اجمل تورمن ورته کتنه کوي.
د هیل ورځپاڼې په دې نوم یو مطلب خپور کړی دی. بایډن وایي د افغانستان په اړه د اردو راپور موندنې ردوي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د راپور لمخې د اردو په دې څېړنیز راپور کې پوځي چارواکو له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د دغه هیواد د وضعیت د کنټرول په برخه کې د پاتې راتلو له امله د جمهور رئیس جو بایډن په ادارې انتقاد کوي. د هیل ورځپاڼې د کړي ښاغلي بایډن د پنځشنبې په ورځ ان بی سي شبکې سره په مرکه کې ویلي چې هیڅ وخت هم له افغانستانه د ځواکونو د وتلو لپاره ښه وخت نه و. نوموړي زیاته کړې د افغانستان د ځواکونو د نوې سلو په صورت کې پوځي چارواکو افغانستان ته د ډیرو نورو پوځیانو د لیږلو موضوع مطرح کوله. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي پوځي چارواکو په راپور کې چې څو زره پاڼې د سپین ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تورن کړي چې د افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو پر مهال د طالبانو چټک پرمختګ نو تشخیص کړي. د هیل لیکلي چې امریکایي پوځیانو په راپور کې په افغانستان کې لږ وخت سره مخ امریکایانو او افغانانو د انتقال د څرنګوالي پر سر اختلافونو ته هم اشاره شوې ده. جمهور رئیس بایدن په غوښ ډول د پوځیانو د وستلو له پریکړې دفاع کړې او ویلي چې په افغانستان کې پاتې کېدل به د ډیرو امریکایانو د سر په بیا تمام شوی و او امریکا به اړوه چې طالبانو سره د مبارزې لپاره هغه هیواد ته نور ځواکونه ولیږي. انډیا ټوډی ورځپاڼې د کړي چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنېدو سره په دغه هیواد کې روغتیايي سیستم ډیر زیانمن شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي د وضعیت د کنټرول لپاره دوی ځینې اقدامات ترسره کړي خو د نړیوالې ټولنې مرستې ته اړتیا لري. ورځپاڼې لیکلي چې په ژمي موسم کې د کووېډ 19 ناروغۍ د مواردو په زیاتېدو سره روغتیایي تدارکات، اکسیجن او آن ګرمونکي توکي په خلاصون دي. د ورځپاڼې د مطلب په یوه برخه کې راغلي چې د کورونا وایروس نوې بڼه اومیکرون په شدت سره افغانستان زیانمنوي. ورځپاڼې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د ویان جاوید حجیر له خولې لیکلي ټاکل شوی و چې د تیرې میاشتې په وروستیو کې د اومیکرون د تشخیص کیټونه د دوی په واک کې ورکړل شي. خو ورځپاڼې لیکلي چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې افغانستان به دا کیټونه د فبروري میاشتې په وروستیو کې ترلاسه کړي. مخکې تر دې تیره اونۍ په سویس کې د روغتیا د نړیوال سازمان مشر د طالبانو د عامې روغتیا وزارت له سرپرست وزیر قلندر عباد سره په لیدنه کې په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو وضعیت ښه نه و ګڼلې.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مسلون صدرۍ اعتذار ته زره خال
د سیانګالو شخص
غوا می